الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکمې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوا ولاړ سمه، نورو کلو کې به مزار تکللمه، نو سرشکل لار وای بنده ده یا د وار په خاطر نه پوهېږي که جوړی یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی
د نوروز لمانځلو سره پخوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس خبرونه ته خرخ لاس تنن. د افغانستان په سړو سیمو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لمړی ورځ ده. دا څلورم تعلیمي کال د چین جونې لشبګم ټولګي پورته له خونځو څخه محروم پاتې شوی دی. طالبان چې د 2021 کال پاکستان کې کابل ونیو ژمنه کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2022 کال د مارچ په 3 هغه وخت د نوی ښوونیز کال پیلېده. دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان وکړ چې تر امر رسانی پورې به د مکتبونه بند وي، خو د پوهنتونونو دروازې د امر وروسته نهه میاشتې پرانیستې وي. او بیا د 2023 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د خزینه او زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي خصوصي پوهنتونونه تر امر رسانی پورې بند شي. دا د نن ورځ هم د مکتبونو یا ښوونځیو زنګونه وهل شوي دي، خو بیا هم نجونې یوازې کولی شي تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو ته لاړ شي. نن پر همدغه موضوع په خپرونه کې بحث لرو. له تاسو ټولو اورېدونکو هم هیله کېږي ځانګړې توګه باندې لاغه زده کوونکي له هغو مېرمنو چې هغوی په خپرونه کې دلته اړیکه نیولې ده بیا د هم اړیکه ونیسي او د خپلو دغه ستونزو د دغو دا چې هغوی نشي کولی نور خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په همدې موضوع د موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې به راسره د تلیفون پر کرښه د ښځو د حقونو فعال غلې ژلې ولي، د ښځو د حقونو فعال غلې سره خان زید او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلې مینه اکبري به موږ سره د تلیفون پر کرښه واصل پاتې شي او د نننۍ موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. اوس هم ورځو له اغلی زاید سره به خپل بحث ته ادامه ورکړو. سلامونه اغلی زاید، وخت په خیر خدای دې کوي چې خبر به څلورم کال دی چې شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل کېږي. ولی
سلامونه نیکی همه خدای دې کوي چې دوه جوړ اوسې غي من نه تاسو ته بلنې څنګه دا تاسو سلام کولو کله کتنا دې شپږم نو دوسته پر دولت څنګه کوي نه ما ته ګونم باندې نشي کولای چې خپل لاسي او دې تر څنګ کنټرول نه دروازې هم بند شي دي. دا یو ډیر غټ د سیان نه زه فکر کوم چې په خپل تیری دوسره تا نور هم دې چې کنټرول ستونزمن کیږي دې سیات ستونزمن نه ځکه چې موږ کچې ته وګورو کې یو انسان یو ورځ د مکتب ته لاړ نشي دا غي ته ډېر ستونزمن دي. نو تاسو فکر وکړئ چې څلور کال یو نسل مکتب ته نه ځي، هغه پونتون ته نه ځي، نو دا غي چې ګرانول وسونه گرانی نړۍ اوس په کوم ځای کې ولاړ دی. موږ کچې ته واقعا غواړو د نړۍ سره ځان برابر کړو، د سیال سره ځان سیال کړو. نو موږ ته پکار دی چې یو قدم پر ځای موږ سل قدم واخلو. نو کچې ته د سل قدم پر ځای موږ دې ته نه ګورو چې موږ ته ځو یا شاته راځو، د سل قدم په ځای باندې موږ نور هم په خپل ځای باندې کینو، نور هم شاته ځو، مکتب بندو، پوهنتون بندو. نو زموږ نسل خو نوی نسل خو اصلا هم د نوي د نړۍ د نوي ټیکنالوژي سره د نوي شیانو سره به نه آشنا. نو موږ چیرته به موږ کولی شو د سیل سره به ځان برابر کړو؟ که چیرته واقعا موږ غواړو چې د سیل سره برابر اوسېږو، د نړۍ د هېوادونو سره برابر اوسېږو او خپل ستونزو ته خپل رسیدګي وکړو، که هغه په طب کې، هغه په انجینري کې، که هغه په ټیکنالوژي کې، په هر شي کې چې هر یو هېواد څه دی، لکه یو انسان چې په ژوند کې هر شي ته ضرورت پیدا کوي. موږ یوازې نه شو کولی چې په یو کوټه کې کینو، ژوند وکړو، څښاک خوراک وکړو، بس خلاص ایک شی نو نه وکړو. دلته خو ژوند نه کېږي، نو موږ یو اجتماعي ژوند لرو. نو موږ وایو چې په کوم ځای کې اوسېږو، ژوند کوو، د خوراک څښاک تر څنګ په دغه جامعه کې چې اوسېږو، د روابطو ته هم ضرورت لرو، د نړۍ نو د هغه ځای نورو کسانو سره د اړیکو لپاره لپاره مونږ ضرورت پیدا کوو، مونږ ته باید روغتیا ته ضرورت لرو، دوا ته ضرورت، درمل ته ضرورت پیدا کوو، خوراک ته ضرورت پیدا کوو، امنیت ته، پیسې ته، لراسه وړه دا شي هر شي چې د انسان د ژوند پورې مربوط دی چې مونږ ورته ضرورت لرو. یعنې مونږ نشو کولای په یوازې ځان باندې ژوند وکړو. نو همدغسې یو هیواد هم دی په یو ځای کې چې اوسېږي، یو هیواد چې په نورو ګاونډ هیوادونو سره راکړه ورکونه کې د دوی سره ونه اوسېږي، د هغوی سره سیال ونه اوسېږي، د هغوی د یعنې که چېرته هغوی په هر ډګر کې ځان رسولی ده او ته اوس هم ورته لاس اوږد کوي او د هغوی څخه کومک غواړي، نو د دغې کومک بځای ته باید چې په خپل نسل باندې کار وکړي، خپل نسل وروزي، په خپل ځان باندې ځان بسیا کړي، په خپل نسل دوی ته ورسوي چې د راتلونکي دونه روښانه اوسېږي چې ته ګاونډ هېواد ته ضرورت پیدا نه کړي چې ستا د هېواد څخه یو مریض عادي مریض د هېواد څخه ووځي لاړ شي ګاونډ هېواد ته. نو که چېرته دغه شیانو ته مونږ فکر وکړو، واقعا زمونږ نوی نسل چې دا به دغه شیانو څخه بلرې وي. پخوا یو شی و چې طبابت سره د دوی یو څه نه څه دونه دښمني وکړه، نو نو غوښتل یې چې ډاکترانو ته یا هم قابل ازانو ته دوی ته د زده کړې یا زمینه چې مساعده وه، د کار زمینه چې مساعده وه، هغوی باندې پابندي نه وه، هغوی باندې بندیز نه وه دونه. خو اوس په دې وروستیو کې په هغوی باندې هم بندیزونه ولګېده. نو تاسو فکر وکړئ که چېرته زمونږ دغه نسل ډاکتران، دغه نسل نرسان، دغه نسل قابل ازان چې د منځه لاړ شي، دوی یا خارج ته لاړ شي، یا هم ودونه وکړي، څوک وظیفه کوي، څوک وظیفه نه کوي، زیاتره به مري. نو د هغې نه وروسته به نوي نسل کې به مونږ نه ډاکټر ولرو، نه به انجینر ولرو ښځینهو کې درته خایمه، نه به زمونږ سره به قابله وي، نه به هم مونږ سره به نرس وي، هیڅوک به مونږ سره نه وي. نو زمونږ په راتلونکي کې یعنې مونږ د وړوکې شیانه نیولی تر غټ شیانو پورې به مونږ د خلکو د منت بخرو، هغوی ته به لاس اوږد کوو، د هغوی د احسان لاندې به یو، د هغوی نه به مونږ سوال او زری کوو چې راشي زمونږ سره کومک وکړي، زمونږ په هېواد کې دغه شی مشکل نه، زمونږ هېواد کې دغه شی مشکل نه. نو دغه دې لپاره به هغوی راځي مونږ سره کومک کوي. دغه شیانو لپاره که چېرته طالبان فکر وکړي، زه فکر کوم زه مطمئن یم چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې به زر به خلاصېږي، خو دوی دغه شیانو ته فکر نه دی کړی. دوی د دې لپاره خوشحال دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې مونږ بند کړي دي. ښځینهو سره د دوی یو بل رقم سیاست دی، د ښځو سره انجینو سره د دوی سیاستونه ډېر زیات دي. هغه بیا په تعلیم کې خود په وظیفه کې بېخي دوی ډېر ورسره سیاست ښیي. نو که چېرته طالبان دې شی ته فکر وکړي، نو زمونږ نوی نسل به بېرته خپل پښو باندې ودرېږي. په دې وروستیو کې په دې جمهوریت دورو کې چې دا زمونږ نوی نسل زیات تعلیم ته لاسرسی درلوده، ډېر په اسانۍ سره یعنې ټول مشغول دی خپل درس و خپل درس د خپل ژوند لپاره یا خپل هدفونو په اړه به فکر کوله، ډېر به کوشش کوله چې ماستري وکړي، ډېر به فکر کوله دکتورا به وکړم، ډېر به زیاتر ډېر زیات فیصدي زیاته وه چې لسانس و د مکتب څخه هر کال زمونږ زرهاو متعلمین به فارغېده. نو اوس د په دې څلو کلونو کې مونږ د مکتب فارغ نه لرو، د پوهنتون فارغان خلاص شو، له منځه لاړ، کانکور ازموینه نه کېږي، که کېږي د هلکانو لپاره کېږي، د جینکو لپاره پکې ځای نشته. نو ماستري او دکتورا خو پیدا چې په هغې کچه کې خو هیڅوک هم بني. نو زمونږ نسل یعنې د دې څلو کلونو کې دا نوی نسل چې مونږ ورته بیا ضرورت پیدا کړو، دا نوی نسل زمونږ بېخي له منځه تللی ده. د ډېر سوال ده، ډېر به ستونزمن وي، د یو ورځ دوه ورځې خبره نه ده، د یو میاشت یو دوه میاشتې خبره خبره هم نه ده چې مونږ وایو چې مونږ به ورسوو. دا د کلونو کلونو خبره ده. څلور کاله یو نسل چې د تعلیم څخه، د مکتب څخه، د درس څخه، د کتاب څخه لرې پاتې شي، نو تاسو فکر وکړئ دا څونه به دردمند وي او دا څونه به وحشتناک خبره به وي. یعنې انسان به دونه ورسره د دې حالت سره به مونږ دونه عادي کېږو، کله کله به داسې فکر کوم کله کله چې یعنې راتلونکي کې داسې به یو وخت راشي چې مونږ ته به مکتب، مونږ ته به کتاب، مونږ ته به استاد داسې جالبه به ښکاري. زیاتره جنکیانې چې دي همدا اوس هم که دا ودونه وی کړي، تاوتریخوالي د کورونو یا زیرستن ودونه چې مونږ ورته وایو هغه ډېر شوی په افغانستان کې، ځکه چې جنکیانې نه شي کولای مکتب ته لاړ شي. نو که چېرته مکتب ته لاړ نه شي، نو بل لاره خو کورنۍ سره هم نشته.
بله بله. آغلي زید، به هم تاسو سره خپرونې ته دوام ورکړو. آغلي اکبري، تاسو هم ښه راغلاست په خپرونې کې. نن د ښوونځیو زنګونه وویل شول، فکر نه کوي دا د افغان نجونو لپاره نور د درد ورست کېدلی شي چې هغوی په کورونو باندې ناست دي نشي کول چې لږ په کوم ټولګي پورته خپل ښوونځیو ته د ادامه ورکړي؟ څومره روحي فشار پر دوی باندې راوستلی شي؟
ډیره زیاته مننه حسین جان، سلامونه تاسو ته، سلامونه تاسو د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته. حسین جان متاسفانه نن متاسفانه ځکه وایم چې کله زمونږ ملال خویندې ونه شي کولی له خپل کور څخه ته ووځي، حال دا چې هغه دوی خپل شخصي ژوند ده باید څه رقم چې زړه وي کړي، خو لیکن متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغسې یو ډله حاکمه شوې له بده مرغه چې پردي حقونه خو بالکل شته نه، دوی بالکل اته د حق په نوم باندې څه پیژني نه. نو متاسفانه چې نن زنګ ووهل شو او دا زنګ بغیر له دې نه چې انجونې کونه شي کولی مکتب ته لاړ شي، دا نیمګړی زنګ ده. دا اس یو نمایشي زنګ مونږ بولو، دا بالکل مونږ د معرف زنګ نه شو ورته ویلی. د معرف زنګ هغه زنګ ده چې واقعا د الک او د انجلۍ حق ټول پکې خوندي وي او وکولی شي دواړه قشر خپل تعلیم ته زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ دا زنګ بیخي منو نه، که مونږ هله منو چې زمونږ خویندو هم کولی شو له خپل کور څخه وکولی شي لاړ شي د مکتب د علم د رڼا په لور باندې. حسین جانې، زه که ډېری داسې زده کړیالانې دي، محصلین دي چې زه ورسره کله پړګې کېږم، نو هغوی داسې نا امید خبرې کوي، داسې نا امیدي خبرې کوي چې چا خبر د کافر زړه هم پرې درد کوي. نو واقعا په کلونه کلونه چې ته زحمت وباسې، پوهنتون دروازې بندې، د کار زمینه نشته، د مکتب دروازې بندې، نو دا یو ډول ناورین زموږ په هیواد کې رامنځته شوی. حسین جانې، په صحیح ده چې زموږ هیواد د ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس بیخي دغه فیصدي ډېره زیاته شوه. لامل یې څه ده؟ موږ د پوهنتون فارغین نه لرو، زموږ خلکو ته د کار زمینه نشته، ښځینه نشي کولی وظیفه وکړي، نو زموږ د هیواد اقتصاد به څنګه مخته لاړ شي؟ کله چې په یو هیواد کې د علم د رڼا د پوهنتون د مکتب دروازې بندې وي، یو هیواد د طالبانو همیشه دا په دې باندې دوی خپل زړه خوشحالوي چې ولا دا په هیواد کې د طالبانو پر اتک سره په لسګونو مدرسې جوړ شوې د انجونو لپاره، خو انجونې د لاړ شي مدرسې ته. زه دا غږ په دوی باندې کوم چې موږ کافران نه یو، موږ هم مسلمانان یو. مدرسه هم ضروری ده په یو هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې مکتب هم ضروری ده. مدرسه ځکه زده چې باید ټول په اسلامي موضوعاتو باندې پوه شو، خو لیکن مدرسه ماته زما ګران هیواد ته یو ډاکټر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو انجینر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو پیلوټ نشي روزلی. زموږ هیوادوال هم مدرسې ته ضرورت لري، خو تر هغه چې بیخي ډیر زیات لازمي دی هیواد لپاره، هغه مکتبونه دي، پوهنتونونه دي. اوس که دوی وایي مکتبونه پوهنتون نه، هغه دې خلاص دي. دا خلاص د څه کم صرف د هلکانو لپاره دي چې هغه بیچارهګان هم د اقتصادي وضعیت چې دونه خراب ده، مکتبونو ته هغوی نشي تللی، یو نیم کس کزي. دا مکتبونه موږ نه غواړو چې دوی اوس موږ ته خلاص کړي، صرف هلکان کولی شي لاړ شي او خویندې نشي کولی لاړ شي. ولې په خویندو څه داسې ګناه ده چې دوی مکتب ته لاړ شي؟ هغه ګناه دوی ته حسابېږي. دوی دې موږ ته د دغه دلیل ووایي. دوی دلیل نه لري، ځکه چې د دوی دغه کړنه بې منطقه ده. هیڅ منطق د طالبانو دلیل چې کوم دوی وایي دا نه مني. خو دوی حتی په دې حد باندې چې ځکه چې دوی ورته داسې منطقي دلیل نه لري، دوی ولې په ازادي راډیو کې دغه بحث کې خبر راغلی وای؟ د دوی یو لوړ پوړی چارواک خو به میلمه شوی وای، همدا زبی الله مجید، همدا متقی و، همدا هیبت الله، همدا بلبل، خو راغلی به میلمانه شوی وای، ځکه چې دوی منطقي خبره د منطقي رسنیو سره نشي کولای. دنه په افغانستان کې مونږ ساسي هغه بحثونه وکړو چې خبريال بیچاره ساسي د لاس لاندې ده، پښتنې چې ساسي په زړه دي، که ساسي په زړه نه وي هغه نه درنه کیږي. هغه بحثونه خو مونږ ته نتیجه نه راکوي، مونږ د قناعت وړ نه دي. تاسو راشي د امریکا غاک سره میلمانه شي، د ازادي راډیو سره میلمانه شي، د بی بی سي سره میلمانه شي، چې مونږ ستاسو سره وغږیږو، تاسو زموږ تر بیت مخامخ شي، تر کومه به دوی له مونږ نه تیښته کوي او خپل ظلمونه ته به دوام ورکوي.
ډېر زیاته مننه اغلې ولی، تاسو هم خره غلاست په خبرونه کې. دا چې د انجونې څلورم کال د لزده کړو پات کېږي، څومره د تعلیم په برخه کې لوی ضربه واردېدلی شي؟ په خصوص هغه انجونې چې هغوی په دولسم یا په یولسم سمفوني کولی برعکس هغوی پات شي په خپلو کورونو کې ناستې دي، څومره لوی ضربه د تعلیمي برخه کې؟
ډېر مننه اوسې جان، زما سلامونه تاسې مېلمانه او ستاسې اورېدونکي هم ومني لطفا. دا چې څومره ضربه وارده کېږي، یعنی واقعا دا یو ډېر غټ او ډېر ژور بحث دی. فکر کوم چې دغه خساره چې اوس وارده شوې ده تر نن ورځې پورې دغه له جبران نه پذیره ده. دا چې په راتلونکي کې به څونی عمر نور هم وتړل شي د مکتبونو دروازې، دا لا نه معلومه نو هغه هم باید پر حساب شي، یعنی موږ تر اوسه پورې که دا خساره حساب کو یا دا ضایع حساب کو، دا یعنی واقعا په عادي نورمال انساني منطق باندې دا ناممکن ده چې دا تشریح شي چې دوی د نجونو او د ښځو په حقوق کې څومره ظلم کړی دي. دا فکر کوم چې دا دومره تاریخي جنایت دی چې دا په هیڅ شکل تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ وخت دوی ته نور بخښل کیږي. او دوی دا فکر نه کوي چې دوی اوس پر د قدرت پر اریکه باندې ناست دي او هر شی چې زړه وغوښتي، هر فرمان چې زړه وغوښتي د غیر انساني نړیوالو سیاستونو پر اساس باندې یا په اجنډا چې دوی ته ورکول شوې ده، دوی راوړي دلته پر دغه مسلمو خلکو چې څلور څلوېښت کاله جنګ یې تیر کړی دي، د دغه خلکو د لاسه یعنی هر دولت او هر نظام چې راغلی دی بیا یې هم دغه خلک ځپلی دي، دغه خلک یې وژلي دي، دغه خلک یې ورک کړي دي، دغه خلک یې بې تعلیمه کړي دي، اقتصادي په صفر کې پسې ضرب کړي دي. دوی دومره په بشرمانه شکل دغه اعمال ته د قبیح اعمال ته ادامه ورکوي چې د دې پر ځای چې دوی سوال وسي چې تاسو شل کاله خلک سره کوم دغه کول وژله، په کلو کې د هغو د منطقو سمو استفاده کوله، ډوډۍ سمو استفاده کوله، په زور او په جبر مو خپل غیر انساني قوانین پر هغو باندې دغه کوله تطبیقوله. هغه سوال خو نشته چې نشته، هغه پوښتنه نشته. اوس دوی نور هم په دغه شکل و خپل جنایتکار دغه ته ادامه ورکوي کارونو ته. نو دا چې څومره خساره ده، دا فکر کوم چې ډېره مشکله ده چې دا حد سو وهل سي. خو تاسو فکر وکړئ چې د یو تنکی ځوان انجلۍ چې د شپږم سیم فروسه څخه بیا تر دولسمه پورې، او یا انجلۍ چې فرضاً په دولسم کې وي دا څلور کاله دوی هلته بې سرنوشته او بېکار ناستي، تاسو دغه ته حساب وکړئ چې د دوی د ژوند بهترین کلونه، بهترین وختونه د دغه رقم یو غیر انساني، یو تور د تورو منطقو او تورو نظریاتو خلکو والا قرباني دي، او موږ ورته ګورو. دا یعنی واقعا داسې نه دی چې موږ دلته بې احساس او بې تهورته ناست یو او خپل ژوند ته ادامه ورکوو چې پروا نه لري، خو نو دې امر صادر کړي فرمان او در امر ثانی پور به بیا منتظر یو. دا نه ده یعنی هر ورځ هر لحظه هر لمحه پر موږ دغه سکریږي لکه په دوزخ کې چي. نو در مخ د خور اشاره ته وکړل چې دوی رسنۍ بند کړي دي، د هغه سوالونو د دې سکریږي چې د دوی زړه غواړي. درشته هم دوی دومره به منطقه کارونه راخستي دي چې ندام احمد خپل یو دغه کې په خپل وینا کې حتی عادي خلک د دغه د پښتو د شونځي د خلاصولو د پښتونو څخه منی کړل. فکر وکړي چې دی د یو ملت، دغه غټ ملت، د دغه غټ مملکت خلک دی ټول منی کوي په دغه وجه چې دغه پښتونه لبیا مکووي. دا څونی ګستاخی ده، دا څونی تکبر دی، دا څونی غرور دی، او دا څونی جهالت دی. هیڅ دغه شي ته هم هیڅ رقم معیار نسو ایښولی، لکه دغه د نجونو د مکتبونو وتړلو غمیز ته چې معیار نسو ایښولی.
ډیره زیاته مننه اغلی ولی، تاسو ژوندی وی اغلی زید به هم تاسو ته راوګرځیږو. د نجونو له زده کړو پاتې کیدل څومره د یو بې سواده ټولنې په واده کې مرسته کولی سي؟
حسیجان یو غوره در چې نجونو د مکتب څخه پاتې کیدل بې وزلي نورم زیاتوي، یو هیواد نورم اړ باسي نور هیوادونو ته، یو هیواد نورم شاته وړي، یو هیواد نورم د سیال څخه د سیالانو څخه شاته پاتې کیږي، د نړۍ څخه شاته پاتې کیږي، په اړیکو کې شاته پاتې کیږي. اوس که چېرته په یو هیواد کې نیمایي نفوس چې هغه نارینه جوړوي، نیمایي چې د ښځینه جوړوي، نیمایي نفوس دوی مکتب ته کار هم کولی شي، مکتب ته هم تګ کولی شي، هر شی کولی شي، خو نیم نفوس چې د نیم څخه زیات هغه ښځینه او انجونې دي چې نه کار کولی شي او نه هم تعلیم ته تګ راتګ کولی شي، مکتب پرې بند دی، پوهنتون پرې بند دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې هیواد باینده به سره کړم، تاسو ته مایه ښکاري د دې هیواد باینده به سره کړم چې نیمایي نفوس چې د بې سواد پاتې شي، هغوی په هیڅ تصمیم ګیري کې یا هم په هیڅ شی باندې پوهېږي نه شي. نو راتلونکي کې به د هغوی آینده به څه شی د ټکنالوژي سره، د نوي علوم سره، د نړۍ سره هغوی واشنا نه وي، نو د دوی به آینده سره غني. نو دا معلومداره خبره ده چې یو هیواد چې د هغې نفوس نیمایي څخه زیات تعلیم ته لاسرسی نه لري او په ازادانه ډول کار نه شي کولی، نو د هغې هیواد راتلونکي به ډېر زیات مشکلات ولري، ډېر زیات ستونزې به ولري. هغوی به د هر رقم ستونزو سره به لاس ګرېواني، په عادي عادي شیانو به دوی چې دا نور هیوادونو ته به اړي. د نورو هیوادونو څخه به کومک غواړي. نو که چېرته دغه شیان تاسو فکر وکړئ نو د دې بېوزلۍ څخه د ایستل لپاره صرف یوازې همدغه دوی موږ خپل افغانان کار کولی شو، نور هیوادونه موږ سره هیڅ شی نشي کولی. که چېرته طالبان وغواړي د مکتبونو دروازې نه کړي، نور هیوادونه ورسره هم ولاړ دي. نو که چېرته دوی نه غواړي دغه بېوزلۍ څخه ځان وباسي، خپل ملت وباسي، نو زه فکر نه کوم چې دوی په راتلونکي کې به د چا خبره به هم ومني یا د چا فشار به هم ومني، ځکه چې دوی په خپل منطق کې خوشحال دي. هماغه کارونه کوي چې دوی سره قلم د دوی ذهن ورته
ډیره زیاته مننه. ژوندۍ اوسي اغله موسم ورزو د تلیفون پر کرخه زمونږ اوریدونکو وصل سوی دی. سلامونه، وخت مو بخیر نور باس. خبرونه دی موضوع مو هم روان نوی طالبی کال پر پیل باندې مو راخیسته ده. مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندۍ ساتل سي، مهرباني.
الله دې خوشاله کا خورجان. یو خو د نوي کال مبارکي تا توام او خاص همکاران توام، خدای دې په ټول مسلمانانو پته د خیر کې خورجان. را به سم موضوع ته واچان لکه تاسو اشاره وته وکړل خورجان، نوي کال د پیل څه زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده په ډیر درنښت احترامانه توګه چې د خوند پر مخ پانتونونه شونځي خلاص کړي. خورجان دا د ملک ضرورت دی. تاسو وګورئ زموږ یو ما عادي ځغه مریض خورجان مې یا پاکستان ته بیا یا ایران ته بیا یا تاجکستان ته بیا یا ازبکستان ته بیا، هغه پیسې مداغه ځای کې خورجان کې دلته موږ داخل په خپل افغانستان کې شزینه ډاکټران ولرو، پاکستان ته شزینه ډاکټر دغه څه کې جنا روغان شزینه دغه ضرورت لري، موږ پاکستان ته ځغلو ایران ته ځغلو. نو پر حکومت به خورجان دا ځغ دي چې د پانتونو دروازې د شونځي دروازې د شریعت په نگاه کې خلاص کې، بغیر شریعت خورجان هیڅوک نه غواړي. چې دوی وایي چې پر دغه اصول برابر دي، په هغه اصول خورجان موږ سره امین دي، بس خلاص دي کې خورجان.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ ساتل سي، ورزو زمنګ د خبرونې بل اوریدونکو هم د تلیفون پر کرخه موږ سره وصل دي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجان، از توفی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه سر تلیفون په لیکو وصل يم. یو خط ټول مخکې د نوي کال مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم، او بل ستاسو خبرونه له څلور ورځو راهیسې کله چې شم سات اعلان کړی ده ستاسو خبرونه د ورځې لخوا په یو میټر په منځن لنډو چپونه نشریږي. د کارت په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې ماښام د شپږو د سهار په شپږو نشریږي. نو ټول اوریدونکي مو په تلیفون راکړي چې دا رادیو باید خلاص شي، او اسنا رادیو او مشال رادیو خو پر مخ نه په منځنۍ څپه پاکستان په لنډو چپو. نو آیا دا د ټرمپ د بودیجې تاثیر د تخنیکي عوارض دي؟
علي
بله مال دا څه مشکل د ساسي رادیو مور د ورځې نه
اوه تحریک همکاران به ان شاء الله دې مسلې ته متمن جواب وي، به د کوم ستونزه کې پیدا سي یو به حل کړي. که د خبرونو په تړاو کوم نظر لري، مهرباني.
بله د فزو د تعلیم په حق لده.
بله بله،
او د تعلیم خو ضروري ده، خو البته تعلیم پر نورو په فزو باندې ګرځ فرض ده. ولو کزمر علما او امارت اسلامي وايي چې دیني علم فرض ده، خو دا عصري علوم چې دا ضروري دي او کله کله مستحد کېږي هم، خو خاصتا په طبي لحاظ په طب له نګاه څخه موږ ډېر ضرورت و. نرسانو او ډاکترانو او باجانو ته لږ زده کړې یو مریضه پیدا شي، هغه تر نارینه ښځه ښه سې ګوري معالجه یې کړي. نو دا زموږ درخواستي ده په واري واري دي افغانستان د شهروند په حیث. نو دا بالکل ضروري ده، او په ټولو پروسو کې ضرورت ورته په پولیسو او په نور داسې ځایونو کې چې هغه د کمپیوټر ساینس او ټولو مرحلو کې ورته ضرورت ده. نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارت په دې ته ځان چمتو او جوړ کړي چې په نوي کال کې مکتبونه او پوهنتونونه د ښځو پر مخ خلاص شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي توخي صاحب، زموږ د خبرونه بل اوریدونکی هم شته، له دوی څخه به هم واورو چې د خبرونو په تړاو څه نظر لري.
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم السلام.
نوی کال هم تاسو ته مبارکي وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته نوی کال مبارکي وایم.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي مهرباني، د خبرونه د موضوع په تړاو څه نظر لري که نه؟
ورجانې دغه مکتبونه دې خوشی کړي خیره، دغه دې پوښ دغه دغه ښه دغه چې یو دم فرمان دې ورکي چې مکتب خوشی، پانتون خوشی، او خلکو ته دې مکو حقوق ورکي پوښ چې خلک دې خلکو نه خوشاله شي. اول زه خپل خورجانې د ننګرهار قومندانې باندې وخت په ویلچر باندې تیریږم، ولکه دې خلکو ته دوی ته وګورم هم نه پوښي کدی چې زمونږ زړونه تور کړي که نه، مکتب هماغه ښه شی نه مونږ نه دوی هغه ښهښته ښهسته میوه دوی مونږ نه اخېسته خورجانې. مکتب بند، پوهنتون بند، حقوق نشته. بس وروره ګله مو خپله میلې وچل شي دي وروره ګله، بس د خلکو قصې کې نه دي. نو دغې باندې زمونږ زړه ته نه دغه شوی دی، داسې تور شوی دی. که دغه پوهنتونونه خوشي کړي دا زمونږ خورګانې او مکتب ووایي، پوهنتون ووایي چې دا ډاکتران مونږ پیدا کړو، دا انجینران پیدا کړو. مونږ پوس ګوره خورجانې، دغه پاکستان لاره څو ورځې بنده وه، شل پنځه ویشت ورځې مونږ هېڅ قصه کښې هم نه وو پوه شو چې پاکستان لاره بنده ده یا کوم زمونږ یا کوم عادي او کوټه بنده ده، قصه کښې نه وو. که نه ډاکتر صاحب اشرف غني دې پلو مونږ ته ښه دغه نور ملکونو سره تړون وکړله، لارې خلاصې کړلې. که دغه اوس که دغه لاره بنده وای او نور پلو مونږ لاره هم نه درلیدله، نو یو بوجۍ اوړه په ننګرهار کښې یا په مکمل افغانستان کښې یو بوجۍ اوړه به مونږ په شل زره دېرش زره روپۍ به اخېستله، دومره ګرانې به وو. که نه اوس مونږ ولا پروا هم پې نه ساتو پوه شي، خو صرف دغه پروا ده چې دغه خلک پاکستان ته ځي، وایي دوا پسې ځو، دوا ښه دوا دی، دوا ښه دوا دی. که نه نو پوه شي دغه دې خدای وکړي چې دغه مکتبونه دې مونږ ته خوشي کړي. دغه درې څلور کاله لاړو همداسې مفته کښې تېر شو، او نور مونږ مفته ورځې نه غواړو پوه شي. دغه زموږ خورګانو ته ورونو ته دا ډېر قیمتي دی، قیمتي ورځ دی. یو اوس که نن ورځ چې تېر شو دغه ورځ سبا نه را ځي خورجانې، ولاکه نور په دوام پیدا کړي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ما په ننګرهار کښې زمونږ څو دانې مکتبونه دي، د خورګانې ټول دولتي ارګانو سره پراته دي. یو امنیتي ملي سره پراته دی، یو غټ مکتب د جلکیانو، یو چې دی د قومندانې د ننګرهار سره پروت دی، ټول امنیت امنیت دی پوه شو. هېڅ مشکل مثال سیاسر دا زنانه به جلکیان به ښه په آب و پرده تلل، مکتب کښې جمهوریت کښې په آب و پرده تلل. ما خو یو مکتب جلکۍ ونه لیده چې سرلوڅه روانې وي، په خدای ټول په آب و پرده په لاس کښې به هغه جرابې به هم اچولې، په خپو کښې به هم جرابې اچولې، دومره په عزت کښې پوه شو. د افغانستان شریف محترم با عزته خلکو، خو نه پوهېږم چې دغه د تاسو دغه یو بل رادو اشنا رادو هغه ښه دی چې بند شو، هغه ډېر کښې دغه پلویان د دوی ډېر چټیات ویلله چې دا داسې کوي او وسې کوي، دا طالبان به نور هم پارول. که نه هغې کښې به ډېر خلک د دې طالبانو پلویان به ډېرې بدې بدې خبرې کولې د مکتبو باره کښې. خو ښه دی چې هغه لوا بنده شوه. د تاسو دغه برنامه ډېر ښایسته برنامه دی، صفا سوتره برنامه دی، څوک پکښې نیوکه نه شي کولی، بل نه شي کولی.
مننه، ډېره زیاته مننه.
نو خورجانې خدای وکړي چې مکتبونه خوشي کړي، افغان یم د ننګرهار نه.
ډېره زیاته مننه، خدای په امان. ښه وخت لرئ. که نور اوریدونکي نه وي چې درنو میلمنو سره خپل خپرونې ته دمار کړو. بله، تخنیکي همکار وایي چې نور اړیکې تر دې دم پورې نشته. ورځو خپلو درنو میلمنو ته. اغلې اکبري، تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. څومره لرې پاتې شولو له زده کړو څخه؟ دا د ټولو هېوادوالو غوښتنه ده چې باید د زده کړو په برخه کښې کار وشي. ولې کار ونه شو؟ دلته اساسي عوامل باندې مونږ تاسو غږېږو، علت څه و؟ په نړیواله کچه باندې هڅې وشي، په کور دننه تظاهرات یا مظاهرې وشي، یا څه نه څه یو څه کار وشي، ولې بیا مکتب پرانیستل کېدو په تړاو باندې پایله ور نه کړله؟ دلته اساسي عوامل به څه وي؟
حسین جانې، طالبان ما دا په ځینو نورو خپرونو کښې هم ویلي دي، زه طالبان د افغانستان نه ګڼم. که واقعا طالبان د افغانستان وایي، نو طالبان به د افغانستان په هغه اساسي حقوق، کوم اساسي حقوق چې دي، اساسي قوانین چې دي، نو د هغه مطابق باندې به دوی هغه خپل رول پلی کړی وی. لکه ګوره، په افغانستان کښې بار بار حکومتونه ډېر زیات تغییر او تبدیل شول، خو لیکن یو هم دومره اساسي قانون تر پښو لاندې نه کو لکه د طالبانو دغه ډله چې کومه ده. دا ځکه چې اوس طالبان، یعنی زه په دغه طالبانو غږ کوم، آیا ته له مانه دومره ښه مسلمان یې زنه غواړم چې زما په یو خور کې دی یو نارینه لاس ولګيږي. زه غواړم چې زمنګ په شفاخانو کې یو خزینه ډاکټر ووسیږي. او ته دا غواړې چې نه خزینه ډاکټر دی نه وي امغه نارینه دی ورزی نارینه دی لاس پیوهي، نو په دې کې ته مسلمان شوې که زه رښتینی مسلمان شم. آیا ستا مسلمانیت په طالبانو باندې غږ کوم؟ همدغه دی، همدغه ستاسو دلیل او منطق ده چې په یو بازار کې ښځه او خاوند که یو بل له لاسه نیسي د طالبانو نارینه ورزی، ښځه هم له لاسه له مټو نه رانیسي موټر کې رینجر کې کینوي او نارینه هم. زه دا نه غواړم، زه دا غواړم که یو نارینه یو ښځینه یو ناوړه عمل ترسره کوي، زه غواړم یو ښځینه پولیس زما په هیواد کې اوسیږي، تر څو چې ښځینه ښځینه تلاشي کې ښځینه ویسي او نارینه نارینه. نو په دې کې ته رښتینی مسلمان شوې که مونږه؟ نو دوی متاسفانه حسین جانې چې د اسلام له نوم څخه استفاده کوي، مکتب په بندېدو کې دوی د اسلام نوم ورکه چې دا په اسلام کې نه دی راغلی، د پوهنتونونه همداسې ښځې د کار ته نه ځي چې اسلام ولې. زما خور چې په کوټې سنګي کې د پلونو لاندې په سړکونو باندې خیرات غواړي او باران ته ودی یخې واورې ته ولاړ دی، له تا څخه د لس روپو خواست کوي او ټوله ورځ بهر یې رقم رقم خلک کتري ورته وي او پرزې ورباندې ځي. نو اسلام دلته چرته شو؟ ستاسو اسلام ولې دلته غایب شو؟ خورا وړیا ستاسو منطق، تاسو چې کوم اسلام ځان لپاره جوړ کړی د خورا شي دلته هم پلی کوي، د دې خور کې غم وخوري له سړک نه ټوله کوي او میاشت په میاشت باندې تاسو یو څه ورته ورکړي. نو دوی متاسفانه هسته جانې دوی زموږ د نوي نسل د بربادۍ لپاره راغلي، که څنګه چې هغه شل 25 کاله مخکې د دوی دغه سیډالي راغللې او څومره جهالت یې خپور، چې هغه جهالت په دغه نور شل کاله کې زموږ لپاره یو عبرت و. خو لیکن بیا چې دوی راغله بیا هغه جهالت دوباره په افغانستان کې تکرار شو. که دوی مثلا دا وایي چې هو په مخکینی حکومت، زه د یو حکومت طرفداري نه کوم، په مخکینی حکومت کې همدغه جګړې همدغه قتلونه وشول، همدغه زموږ سرتیري شهیدان شول، د چا د لاسه؟ خو جنګ دغو شروع کوو، هغوی هم د دفاع لپاره. زموږ یو سړک به جوړ نه و، سړک به چې جوړ شو دوی به ورانه و. آیا ورانۍ په اسلام کې راغلی ده؟ تو واخله ورانۍ وکړه؟ نه، په اسلام چې دا د توازن ده پکې حق مساوي ده، هر څوک خپل فردي حق باید پکې ولري. خو لیکن دوی متاسفانه هر څه اسلام ته وړي. خو آی کاش چې په دوی کې دغه سی یو څه وایي، یو پوتنسیل وایي چې دوی راغلی وای زموږ د یو وړي خور کې چې د شپږم ټولګي زده کوونکي د هغه سره د دوی دلیل وایي، خو دلیل نشي ویلی. د دوی دلیل چې کوم د هغه ټول فیک دلیل ده، په منطق د دوی زموږ د یو 15 کلنې ماشومې سره وایي نشي ویلی، ځکه چې دوی د افغانستان په اساسي قوانینو باندې نه پوهېږي، دوی د افغانستان په هغه اساسي حقوقو باندې چې کوم دي دوی نه پوهېږي. دوی د بل هیواد دي او راغلي دي زموږ په هیواد کې بیگانه او نابلده دي.
ډېر زیاته مننه اغلی اکبري. اغلی ولی تاسو ته درګرځم، ډېر شمېر مواره دلته پکې شریک سو، باسونه وشو پکې، رښتینی مبارزه شوې ده نه ده شوې؟ په دغه برخه کې که مبارزه شوې بیا هم ورګرځو هغه مسایل ته چې اغلی اکبري پرې نظر درلود، دې ته ورته کېدلی شي کنه ځینې نور عوامل شته چې هغه خنډ واقع شوی دی چې نجونې نشي کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې خپل زده کړه دی دمه ورکړي؟
ډېر په بخښنې سره، ستاسو منظور د رښتینې مبارزې په کوم عرصه کې هدف دی؟
بلبل دا د زده کړو په اړه باندې، ځکه زموږ ستاسو موضوع نننۍ موضوع دا ده چې د زده کړو لپاره څومره مبارزه وشوه، څومره غږ پورته شو په بیلابیل د دنیا له بیلابیل کنجونو څخه، په اسلامي ودونو څخه غږ پورته شو، ولی دغه غږ وانه ورېدل شو؟
بالکل اوسې جانې، خو زما خبره دغه ده چې طالبان دغه کار د یو سیاسي اجنډا په اساس باندې کوي. دوی ته یو تور قدرت، یو تور شیطان د پردې شاته دغه اجنډا ورکړې ده او دوی دغه عملي کوي. په دغه خاطر نو که دوی دغه نیوکه ولري چې فرضاً نصاب پر اسلامي موازینو نو برابر، هغه خو د ټولو اسلامي مملکتونو دغه د دوی فرمان، د دوی فیصله په ګډه سره وغندل. که وای چې پر متمدنو کلتورو نمائندګانو د دې دغه وغنده، دغه تصمیم وغنده، خپل د افغانستان داخل د اتباعو د حقوقو په دغه کې په چوکاټ کې خپل افغانان وغندي تر ډیره ځایه. په اول سر کې دغه د پاره لارینونه وسول، مګر دوی هر مخالف ځخ په داخل کې په ډیر غیر انساني او په ډیر بربري شکل د منځ یوې او د خارجي اوازونو په دغه کې خو نو د دوی مسؤلیت دغه دی چې د خارج څخه وزونه موږ نه منو، داس موږ داخلي چاره ده. داخلي چاره دوی دغه سیبولي چې فرزند دغه د افغانستان څخه چې فرزند دغه شپږ لکه شپږ پته زره کیلومتر مربع دی، دغه دوی یو زندان جوړ کړی دی. دا داخلي چاره دوی په دې خطر نه بولي چې موږ دغه ملت مسؤل یو، د دوی د شایګنې لپاره، د دوی د بسیاین لپاره، د دوی د روشان راتلونکي لپاره کار وکړي. نه، دوی داخلي چاره دغه بولي چې موږ دغه تړلي دي، دغه پولې مو تړلي دي، په داخل کې که کوشت کوو، که خون کوو، که بدنامي کوو، هر شی چې کوو تاسو موږ خپل کار دي. دوی په دغه خطر د ډلې ټپلې عمل کوي. دلته دوی د یو مسؤل دولت، د یو مسؤل چارواکو حیثیت نه لري، خپل نه پوهیږي، په دغه خپلو مسؤلیتونو نه پوهیږي. دوی صرف ځان ته صلاحیتونه ورکړي دي، مسؤلیتونه نه پیژني چې دوی د دغه نجونو په مقابل کې مسؤول دي چې د مکتبونو دروازه خلاصه کړي. دا په اساسي قانون کې دغه شی حق دی، د هر کوچنی الک دی کنجلی چې مکتبونه و دوی ته خلاص وي، په هر سویه، په هر د هر اقتصاد څخه، یعنی که خانان وي که مسکینان وي، په هر سطح کې چې د اقتصاد وي، دغه حق دی چې باید ادا شي. دوی په دغه ځای کې ډېر کم راغلي دي چې دوی دغه حق خپل اول نه پیژني، او په پسې دوی دغه د اجنډا په اساس دوی دغه فرمانونه صادر کړي دي، د مکتبو دروازې په ډېر شیادي شکل سره تړلي دي. دا 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 ظلم دی، دا جبر دی، دا دا اشغال دی، دا مداخله ده، دا هر خراب نوم چې پر اجدي هغه شی دی د خپلو اتباعو په مقابل کې. دا هر شنی سیاستونه دي چې خارجان پر خپل زموږ پر خلکو باندې تطبیقوي، او موږ ورته ناست پر رڼو سترګو ورته ګورو. دوی د خپلو قدرت څخه یا د خپل دغه شي څخه چې فرضاً دوی هلته قدرت، یعنی د قانون پلي کېده نه دي، قدرت د دوی توپک په لاس کې دی. او دغه زموږ تاسو په یاد چې اولین لاریونونه د ښځو دوی په څه شکل اوازونه ورچپ کړل، په څه شکل، په کوم فجیع اشکالو جنایاتو سره دوی حتی د فرضاً د بندي کېدو، د لاریون د چپېدو، د مخالف اواز سره چل نه دی زده، په دې خاطر چې صرف دوی یو ډله ټپله ده. د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی کار نه شي کولای، نه خپل اساسي قانون جوړولی شي. څلور کاله تیر شول، دوی تر اوسه اساسي قانون نه دي جوړ کړی، دوی یو منظم اقتصادي سیستم نه دي جوړ کړی. دوی ته چې د امریکا کڅوړې د اوتی راځي، که ډېر کڅوړې راتللې دوی ډېر چاغېږي، او که لږ کڅوړې ورته راتللې بیا لږ چاغېږي. یعنی دوی دوغنی متکي، دوغنی در اشغال لاندې، دوغنی دغه جابر سیاست نمائندگان جو مشته. بله،
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې اغلی مولي. اغلی مزید تاسو ته درګرځم چې ډېر شمېر سازمانونه لکه څنګه چې مې وړاندې ویلې دوی په دغه برخه کې هڅه وکولې. آیا دغه سازمانونه رښتینی ول د افغانستان خلکو سره یا د افغانستان میرمنو سره؟ کنه هغوی فقط هغه کوم مسؤلیت چې په نړیواله کچه ممکن دوی ته راجع شوی و، دوی یوازې غوښتل هغه راته تمثیل کړي.
وګوره سیدانې، دا زیاتره شعارونه چې ورکوي، زیاتره سازمانونه، زیاتره هیوادونه چې وایي موږ د افغانستان د میرمنو سره ولاړ یو، چغې وهي یا د ښځو د حقوق لپاره موږ کار کوو، دا ټول اسې شعارونه دي. چې چیرې ته افغانستان ته راشي، په افغانستان کې اوسېږي، ته بیا پوهېږي چې دا خبرې څونه بې معنا دي، بې منطقې خبرې دي. نه هېواد څخه بهر لرې هېوادونو کې ته چغه مه ولاړه مې، په هر ځای کې وایي چې زه د افغان نجونې سره ولاړې یم، د افغان میرمنو سره ولاړې یم، د هغوی غم کې زه شریک یم. خو دا خبرې څه فایده کوي؟ په دې څلور کلونو کې تاسو راته وایي د دې خبرو لږ ذره فایده موږ ته رسېدلې. کومه دروازه ایله کړې ده؟ مکتب دروازه ایله شوې دي، پوهنتون دروازه ایله شوې ده، هېڅ شی هم نه دي شوي. نه په مکتب د تعلیم دروازې په مونږ باندې لا شو، او نه هم د وظیفې دروازې په مونږ باندې لا شو. په دغه د خلاص نه وظیفې ته تلای شو، او نه هم موږ تعلیم کولای شو. نو د دې دغه خبرې، دغه سازمانونه چې د اصل شعارونه دي، یو کار دی چې یو بوج باندې چې یو دې په اوبو باندې دا تور اړ چې نړۍ ته موږ ځان وښیو چې او موږ د افغانستان د ښځو سره ولاړ یو، واقعا موږ د افغانستان د ښځو په درد کې درمن کېږو، نړۍ ته ښیو چې موږ دوی سره خواخوږي یو. خو اصلا هغوی دا کار هم نه کوي، هغوی نم وړي، ځکه چې د هر یو هیواد دا کار دی چې په کوم کار کې د هغوی فایده نه وي، ګټه نه وي، هغه کار دوی نه کوي. نو په دې کار کې دوی ګټه به څه شي چې دوی زموږ سره ولاړېږي، او موږ ته به وایي چې موږ درته لکوو، پوهنتون موږ درته لکوو، په طالبانو باندې به موږ فشارونه راوړو. هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې د تعلیم د وظیفه د ښځو لپاره چې ضروری ده هغه په افغانستان کې ده د افغانستان آینده پې جوړېږي نو د دې لپاره نور هېوادونه که دونه چغې وایي که نه وایي هغوی شعرونه یوازې ورکوي نو باید چې لاس په کار خپل افغانان شي که چېرته مونږ واقعا غواړو خپل آینده جوړ کړو نو زموږ په خپل لاس کې ده نور هېوادونه یوازې شعرونه ورکولی شي نور سازمانونه یوازې شعرونه ورکولی شي په شعر باندې هېڅ شی نه کېږي دا شعرونه که چېرته واقعا رښتینی وي او زمونږ په درد خوړلی وی او زمونږ مشکل به حلېده نو زه فکر کوم چې اوس به زمونږ د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې د وظیفې هر اداره د وظیفې لپاره دروازې به خلاصې وي خو دا شعرونه واقعا بې معنا دي کار نه کوي نه هم تر اوسه پورې په طالبانو باندې تاثیر کړی ده نه هم په دوی باندې دوی په هغه فیصله باندې تاثیر کړی ده او نه په راتلونکي کې به دوی باندې تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورزو زموږ یو اورېدونکی د خبرنۍ په دې برخه کې موږ سره وصل دی له دوی څخه به واورو. سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام هاي جوړه یې
مننه مهرباني
دا توا چې پرانا ته شپه اورې زنه چې به واده غلا کړي موضوع لا ګټه واضحه چې دی لا غوړه مې یو خبر ته وکړم.
ها ډېر ښه زموږ د خبرونه موضوع د سوارلسو سلورم تعلیمي کال پیل د شینجونې بیا هم ونشي کولای چې خپل زده کړې دمو ورکړي د نجونو سره وڅ نه دی ویل شوی په همدې موضوع باندې
دا داسې چې یو دا ډېر بد کار دی چې دوی دا نه خلاصوي دا مکتبونه نه خلاصوي پندره نه خلاصوي دا کار خو پارسا پار دی په نر او ښځې باندې دا داسې کوي نو شپه کنه پورته چې دی دوی چې خپل دا نه خلاصوي دا داسې دی لکه یو نیالګی چې کېنه وي هغه ته اوبه نه ورکوي هغه چې رشین شي اوبه نه ورکوي واپس وچ کړي دا باید دایمونه کړي چې شپه پوره کوي بندې دا باید بند کړي هغه پورته چې نه خلاصوي دا هم باید بند کړي.
مننه ډېره زیاته مننه. اغلی اکبری خلق تمره زپل سویدی خلق سبران احیل سویدی آیا ده خلق واس رسیگی چی اغوی ده خوانزوی ده پرانسل بسارا بندی دیو اقدام کری کنه لکه سنگه چی اوز مگه ده غوری دونی که دل درد ویلی چی باید اغا ترش پگم طولی که پوری چی دی دادیم باید بند شی بنان دل تک مقتصد ده خلق پا زرون بندی وغا گیگو ده خلق پا نظریت و ده خلق پا توان بندی وغا گیگو خلق پا کما کچه که پاد شیدی.
ډېره ښه پوښتنه حسین جانې. حسین جانې اوس ګوره کله چې طالبان راغلل زموږ ډېر ورونه هم زموږ تر څنګ ودرېدل په لاریونونو کې نو دوی زموږ سره سهم واخیستو چې دا ډېر ښه و خو لیکن همدغه لاریونونه چې په پیل کې وشول د مکتبونو د خلاصون لپاره د دفاترو د انجنونو لپاره او د پوهنتونونو خو لیکن متاسفانه موږ او تاسې د څه حالت شاهدان شو د طالبانو سره رقم برخورد زموږ سره وشو په انجنونو باندې په ټانکرونو لوبونه ډک ډک په اوبو لمدې کړلې په دروي وهلې د کلاشنکوف په کنداغونو باندې وهلې چې ډېرو سره خې پکې ماتې شوې او زموږ هم داسې ډېرې ورونه او یا ډېرې هغه انجنونه چې متاسفانه یا لکان چې په دې لارینونو کې اشتراک کوو د ټول مړې ژوندې ورک شو د دغه حالت سره متاسفانه مخامخ شو نو دغه حالت چې په مکرر ډول سره تکرار شو نو د خلکو زړونه هم ترې نساړه شول چې اوس مونږه که څه هم وکړو هیڅ نتیجه بخش نه ده نو موږ به دا پریږدو وسرنوشته. زه خبرېږم د ډېرې کسان سره چې کله خبرې کوم څنګه کنه ولې مخکې تاسې لاریونونه کول غږ مو چته اوس خو کله چې دوی دا خپل ترخي خاطرې رایادې کړي او واقعا همداسې ده حسین جانې په دننه افغانستان کې کورنۍ غړي د کورنۍ مشران نو ملت څه نشي کولی په داسې حالت کې ملت بچاره چې سر اوچت کړي نو دوی د کور څخه په نیمه شپه کې راوباسي مړې ژوندې ورکې نو څوک به زړه کې چې د مکتب د خلاصون لپاره د پوهنتون د خلاصون لپاره دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي نو هغوی وایي موږ دا پریښودل و امریکا ته ځکه چې وایي په دې کې د امریکا لاس ده په دې کې نړیواله ټولنه یو بل دا ښایي خو تر ډېره حده دا خبره منطقي ده ځکه چې که نړیواله ټولنه ځینې دخیل حکومتونه په دې کې څه ونه کړي ام ملت څه نشي کولای دغه د لاس څه نه کیږي نو زموږ غږ په دغه مسؤلینو باندې دا ده چې په بشري حقوقو په برخه کې کار کوي او داخلي په زموږ د هیواد په موضوع کې نو په دغه برخه کې دوی یو کار وکړي د خلیل زاد هم سفر وکړ افغانستان ته چې وګورو بیا دوی څه پلان لري زموږ ګیله له دغه مشرانو څخه هم ده کیږي چې تاسو به تر کومه زمونږ ملت دا غمزپلې ملت به تاسو تر کومه خپل د سیاست قرباني ګرځوي تاسو به تر کومه دغه ملت ویده پرېږدي او تاسو د خپل د لاس د مهري په شکل لمخ څخه استفاده کوي په تاسو باندې فشار راشي خپل د ګټو لپاره جیبم خالی شي مکتب بند کړي جیبم خالی شي پوهنتون بند کړي خزلي کوټه نزي یعنی سم نو بیا دې هم الله پاک خیر پېښ کړي. موږ به شاید د ډېر نورو لوی لوی غټو غټو حوادثو شاهدان اوسېږو په افغانستان کې، ځکه چې دا بیا د مکاتبه موضوع شو. خلیل زاد سفر وکړو، دا چې دوی بیا څه پلان لري نو الله خبر ده ترېنه. نو موږ غږ په دوی باندې دا کوو، ځکه چې د طالبانو نه څه نه غوښتل کېږي، څه ترېنه غواړو نه، موږ صرف غږ پرې کوو چې تاسې که څومره هم خپل دغه ظلمونو ته، خپل دغه ناکامې پالیسۍ ته دوام ورکړئ، نو تاسې به خپل ځان خراب کړئ. نو حسین جانې، واقعا زموږ ملت بې وسه ده په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې. اغلی زاید، که پام دی شکل روان اوسو، پام دغه ډول مکاتب باندې، پانتونونو باندې، صحي مراکز باندې، دې ته ورته هر هغه برخه کې چې نجونې کولی سي په خپل ظرفیت او په خپل توانایي باندې کار وکړي بند پاتې شي، څومره تیاري ورځې د نجونو او د افغانستان په انتظار کې پاتې دي؟ اغلی زاید، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ ته مو آواز راشي. بله، اغلی زاید موږ سره نشته. د ورزو د پښتنه بل اغلی ولی څخه وکړو. اغلی ولی، څومره یوه تیاره فضا د افغانستان نجونو، د افغانستان خلکو لپاره، بخصوص د زده کړو په برخه کې په تمه ده؟
فضا ډیره غمګینه ده، ډیره تاریکه ده، ډیره خوشینوونکې ده، ډیر بے وسه خلک، ځان ډیر بے وسه احساسي. هغه که بهر میشته دي، هغه په وطن کې دي، ټول خلک موږ د ملت په حیث یو موږ ته توهین سوی دي. دغه خلکو راتګ، دغه خلکو معاشرت او مراودت، د خلکو سره، د ملت سره، د اتباعو سره، صرف یو توهین دی، مخصوصا د نجونو د مکتبونو د تړلو په باره کې. او دغه سیاست ته په ډېر سپینسترګۍ سره او په ډېر تکبر سره ادامه ورکول، دا یو جنایت دی. او دوی ملت د ملت په حیث توهین کړی دی. هیڅ رقم فکر دغه نه کوي چې دا به په راتلونکي کې دوی ته څومره زیان ورسوي. واقعا یعنی دوی د تاریخ په پاڼو کې به د دوی رنگ، د دوی نمونه په ډېر تور رنگ ولیکل شي، چې هیڅ رقم پاکې نه به دغه نه وي، ممکن نه وي. البته که دوی وغواړي چې پاکې کړي، خو اوس د دوی د رهبرۍ څخه معلومه شي، د دې درغه ورې سره معلومه شي لکه دوی چې په دې کیسه کې هیڅ نه دي، چې څوک چې څه فکر کوي په دې چې د خلکو ته هیڅ رقم غوښنه نشي، هیڅ رقم د شوزو موقف ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې. درنو مېلمنو، تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوم. دا چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې وه، تر بیا چې بیا بلې خبرونه کې سره وسلیږو، په لوی الله مو سپارم. خو وخت لري.
ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum gam gam ghagegum pal 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 ravaniyum gam gam ghagegum gut gut ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان